کې د ماښام شپږ بجې سپه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو ورستي پښتو خبری مجلې ته ز صادق رښتینی د خپل تخنیکی همکار امان الله میرزي سره تاسو هرکلی کوم. په دې ساعت خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسی جرګه وایي د جمهور رئیس هغه فرمان نه مني چې د شک پر بنسټ د تروریستي جرمونو اړوند د نیول شوو کسانو بند یا د بند موده زیاتوي. په ننګرهار کې مو د خلافت په نوم د داعش د راډیو مسله هم څېړلې، خو اوس احمد تکل سټوډیو ته راغلی او تاسې ته به کورني او بهرني خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره یو اونۍ وروسته په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه په پام کې ده. د حکومت اجرائیه رئیس له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې افغانان په زور ونه باسي، او فرانسوي کمپنۍ پیژو او سترویان غواړي تهران ته په یوه نږدې سیمه کې شاوخوا 2 لک موټر تولید کړي. بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل نن رسنیو ته وویل پاکستان چمتو دی چې د اسلام افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه د فبروري په 6 جوړه کړي. ښاغلی خلیل زیاته کړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې اړه د بحث لپاره ډیر ژر قطر ته ولاړ شي. خلیل که څه هم د شریف د سفر په اړه جزئیات روښانه نه کړل، خو د روانې اونۍ په پیل کې د قطر په مرکز دوحه کې یو غیر رسمي غونډه وشوه چې د طالبانو استازو هم برخه پکې درلوده. د افغانستان دینی عالمان د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خوا وغه کوي چې د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته کښېني. د افغانستان د دینی عالمانو د تنسیق ټولنې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د سولې تر روانو نړیوالو هڅو د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې ډېرې اغیزمنې تمامېدای شي. غونډې ته د دې ټولنې رئیس عنایت الله بلیغ وینا وکړه.
ما صلح بین الافغانی میخواهیم، هر نوع صلحی که اسلام به او راضی بوده باشه اونم تو صلح را ما میخواهیم، حتی این مصالحه‌ای که فعلا سرش کار است ایران به خیر افغانستان ما دعا میکنیم که شوه.
خغلی بلیغ همدار زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د څلور اړخیزو غونډو ګډونوال هم په خپل کار کې صادق وي، نو کېدای شي د سولې لپاره لاره ورکړي. د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منی په خپل وینا کې دینی عالمان وهڅول چې مخالفین سولې او پخلاینې ته راوبولي. د حکومت اجرائیه رئیس نن له اروپایي ټولنې وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکي په زور ونه باسي. د حکومت اجرائیه ریاست په یو بیان کې د عبدالله عبدالله له قوله لیکي چې وایي افغان حکومت د افغان کډوالو د جبري ستنولو له نظر سره موافق نه دی. د بیان له مخې د اروپایي ټولنې د کډوالو د څانګې له مشر لورن میشل سره د ښاغلي عبدالله په کتنه کې همداراز د کډوالو په مسله کې د یو ګډ تفاهم لیک پر لاسلیک هم خبرې وشوې. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد ښایي تر 80,000 پورې پناه غوښتونکي له دې هیواده وباسي. د هغه کډوال دي چې تیر کال د پناه اخیستو لپاره سویډن ته تللي خو غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. رسنیو د اندریش انګوار اګمن له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي حکومت د 5,000 کسانو د ایستلو په اړه څېړنه کوي، خو کېدای شي دا شمېره تر 80,000 لوړه شي. د نوموړي په وینا د نږدې 5,000 پناه غوښتونکو پر دوسیو غور شوی چې په سلو کې له 500 زیاتې رد شوي دي. تیر کال له 1,000 زیات کډوال سویدن ته ولاړل چې دا د دې هیواد نفوسو ته په پام سره یوه ډېره لویه شمېره ده. د دې پناه غوښتونکو ډېری افغانان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د سوداګرۍ د بیا پیل لپاره لازمه امکانات لري. روحانی چې نن سهار په پاریس کې د تجارتي شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې خبرې کولې، د ده پر هیواد د بندیزونو له لرې کېدو وروسته له ایران سره د مالي اړیکو د احیا هڅې وستایلې. روحانی نن سهار له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره هم وکتل. اولان وویل هیواد یې چمتو دی چې پخوانۍ دښمنۍ هېرې کړي، او زیاته یې کړه فرانسه له ایران سره نږدې کېدو ته چمتو ده او ایران کولی شي پر فرانسه باور وکړي. روحانی چې د خصوصي شرکتونو او د کابینې د غړو په ګډون یو سلوشل کسیس پلاوی په مشرۍ پرون پاریس ته ورسید، له دې مخکې په ایټالیا کې هم د څو تجارتي موافقو لاسلیک وکړ. اروپا ته د روحانی د سفر هدف له لویدیځ سره د ایران د اړیکو نږدې کول بلل شوي. روحانی پاریس ته له رسېدو سره سم د ایران د دې هیلې په اړه خبرې وکړې.
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه هستیم.
موږ له اروپایي ټولنې او له هغې ډلې له فرانسې سره ښه اړیکې غواړو. د دې سفر یو هدف د دواړو هیوادونو او ملتونو په ګټه د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. په همدې حال کې د فرانسې د پیژو او سترین موټرو شرکتونو له ایران خودرو او شرکت سره د شراکت یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې تهران ته پر یو نږدې سیمه کې شاوخوا 200 زره موټر تولیدېږي. ایرانی چارواکو ویلي چې تهران د ایربس الوتکو د پیرودلو لپاره یوې معاملې ته هم چمتو دی. د پاکستان په کوټه ښار کې څلور پولیس افسران نن په یو وسلوال برید کې ووژل شول. د پولیسو چارواکي وایي موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو پر دې څلورو افسرانو د کوټه په یو واټ کې ډزې وکړې. دوه یې ووژل او دوه نورې ټپیان کړل، خو دوه ټپیان وروسته په روغتون کې ساور کړه. برید کوونکي په تیښته بریالي شوي او چارواکي وایي چې د هغو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. په بلوچستان کې د هغو بلوچ وسلوالو لخوا وخت نا وخت حملې کېږي چې د دې ایالت د ګاز پر زیرمو او کانونو کې برخه او له اسلام آباد څخه بشپړه خود مختاری غواړي.
ازادي راډیو بری د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پاکستان وایي چې ډیر ژر به د افغانستان د سولې لپاره د طرحې د جوړولو لپاره څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. دا په ننګرهار کې د خلافت په نوم د داعش وسلوالې ډلې رادیو خبرونې دي چې چارواکي وایي ډیر ژر به دغه رادیو د خبرونو ادرس پیدا او لمنځه به یوسي. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره مرکز ته راغلي وو وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسولیتونو سره ستنیږي. د پکتیا والی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي
موږ دې ځای یو قاطعیت ځان سره وو او هغه دلته چې کوم موږ د وخت ملي د حکومت د مشرانو نه واورېدل دوی قاطعیت او پشتکار بودن او هغه احساس چې دوی موږ وکته عامو ته هم صلاحیتونه یې والیانو ته ورکړل تر څو پورې وکولی شي چې په خپلو ولایاتو کې مثبت تغییر او بدلون راولي.
نور موضوعات هم لرو. دا خبرونه تر شپږ نیمو بجو پورې دوام کوي. پاکستان وایي چې ډیر ژر به د افغانستان د سولې لپاره د طرحې د جوړولو لپاره څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د دې موضوع نور حال عصمت سروان راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به راتلونکي میاشت په پلازمینه اسلام آباد کې غونډه وکړي او په دې به وشکیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې درېدلې خبرې څرنګه بیا پیل کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل وویل د څلورو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې چې د فبروري پښپښمه نیټه دایریږي د جګړه ځپلي افغانستان د سولې د لارې د نقشې یا طرحې د جوړولو په خاطر خپل هڅو ته دوام ورکړي. دا به د تورته څلورم غونډه وي. تر دې وړاندې لومړی غونډه په اسلام آباد او دوهمه په کابل کې جوړه شوې وه. چارواکي وایي چې د طالبانو استازو ته به هغه مهال په خپلو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي چې څلور هیوادونه پر ټولې طرحې موافقې ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند وویل د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف به د همدې هلو ځلو په لړ کې ژر قطر ته لاړ شي. د نواز شریف د سفر په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو داسې ښکاري چې ممکن نواز شریف به غواړي چې د سولې په اړه په قطر کې د طالبانو له استازو سره وشخیږي. طالبان په قطر کې غیر رسمي دفتر لري. د ډلې په ورستیو کې وویل چې د دوی د قطر دفتر یوازینی باصلاحیت مرجع ده چې د طالبانو د تحریک له لوري خبري کولی شي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لومړی پلا مخامه خبري د تیر میلادي کال د جولای په ومه د پاکستان په مری شارګوټي کې وشوه. ټاکل شوی و چې بل پړاو د جولای په پای کې وشي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر اعلانېدو ظاهرا دا بهیر په ټپه ودراوه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د جمهور رئیس هغه فرمان نه مني چې د شک پر بنسټ د تورېستي جرمونو اړوند د نیولسو کسانو بند یا د بند موده زیاتوي. د ولسی جرګې دوه مرستیال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا فرمان تر اوسه په رسمي توګه ولسی جرګې ته نه دی لیږل شوی. لژول سوی د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې دا فرمان د اساسي قانون خلاف دی چې کولای سي د خلکو د ازادي او توقیف سو کسانو حقوقونه سلب کړي. دا په داسال کې د چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپور کې د جمهور رئیس دا فرمان د توقیف سو کسانو د حقوقو د نقص په نوم یاد کړي. یوسف خان زدران راپور لري.
د مزنون کس د ازادیو سلبېدو او د تروریستي جرمونو بیا ترسره کېدو په شک د کوم بندي د بند مودې زیاتېدو په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان ګڼ انتقادونه راپارولې دي. دا فرمان د روان کال په سمبلې میاشت کې جمهور رئیس اشرف غنی صادر کړی چې پر بنسټ یې د شکل مخې د چا نیولو او تر نامعلوم وخت پورې د یو چا په توقیف کې ساتلو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې کله به هم دا ونه مني چې د شک او اټکل مخې دی د چا د ازادۍ حق سلب شي. د ولسي جرګې دویم استیال محمد نذیر احمد زی د پنځمې پورس ازادي رادیو ته ویل چې دا فرمان لولسی جرګې ته نه دی لیکل شوی او دوی به هغه فرمان کله هم تایید نه کړي چې د اساسي قانون سره په ټکر کې وي.
هر فرمان کې خلاف قوانین نافذه
دی وایي هغه فرمان چې د هیواد د نافذه قوانینو او اساسي قانون خلاف او په تیره بیا د قضا اړوند وي چې مونږ ته ورسیږي مونږ هغه ردو. مونږ دا نه منو چې یو څوک د شک پر بنسټ ونیول یا بندي او تر کوم وخت چې څوک غوړي په بند کې وساتل شي. دا فرمان زمونږ د نافذه قوانینو سره په ټکر کې ده او په هیڅ صورت مونږ هغه نه منو. د بشري حقوقو د څار سازمان هم په یو تازه کلنی راپور کې د جمهور رئیس دا فرمان د توقیف شوو کسانو د حقوقو نقص په نوم یاد کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د دې فرمان تطبیق په هیواد کې شخصي مسؤلیت له منځه وړي. د افغانستان اساسي قانون په 28مه ماده کې راغلي چې هیڅ عمل جرم نه ګڼل کیږي، مګر دغه قانون مطابق چې د جرم له ارتکاب مخکې نافذ شوی وي او هیڅ څوک د قانون له احکامو پرته تعقیب کېدای نیول کېدای او یا توقیف کېدای نشي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دا فرمان د هیواد اوسنی وضعیت او نړیوالو غوره طریقو ته په کتو توشي شوی دی. بلخوا یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې دا فرمان د افغانستان د اساسي قانون خلاف دی او د محکمو صلاحیت ګډوډ او محدودوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالشکور د ادرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې سلبي ازادي جزا ده محکمې د حکم نه پرته او د قانون د حکم او پیشبیني نه پرته جواز نه لري. په دې اساس سره ویلای شو چې دغه تقنی فرمان د افغانستان د اساسي قانون سره اړخ نه لګوي او ملي شورا دا تایید هم کړي افغانستان قانون.
ویل کېږي چې د زندان او د شک پر بنسټ د بند د مودې د غزولو فرمان لاغې وروسته د جمهور رئیس لخوا صادر شو چې د څېړنو له مخې په تروریستي بریدونو کې د باګرام له زندان څخه د ځینو خلاص شوو بندیانو لاس لرل ثابت شول. د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د ادرس وړاندیز کوي چې د چا د توقیف کېدو لپاره باید کره اسناد موجود وي او د کوم بندي لخوا د تروریستي جرم د بیا کېدو د اټکل په صورت کې باید اړونده محکمه بیا په قضیه له سره فکر وکړي. هغه وایي چې راتلونکي کړنو د معلومولو لپاره هیڅ کومه ټیکنالوژي نشته، نو ځکه شک نه باید د چا ازادي سلب کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش نسی کولای چې د رادیو تبلیغاتو لارې په افغانستان کې خپل اهداف ته ورسیږي او ډیر ژر به دغه رادیو د خبرونو ادرس پیدا او لمنځبه یوسي. د دغه وزارت مسؤلین وایي دا چې داعش ډله په ننګرهار کې په سیار شکل خپرونې لري، نو د خپرونکو موندل او له منځه وړل یو څه وخت ضرورت لري. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم د خلافت غږ راډیو خپرونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دغو خپرونو د ځوانانو او ځلمیو پر فکرونو منفي اغېز کړی. قسیم سلیمان په دې اړه راپور لري.
سره له دې چې افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د خلافت غږ راډیو خپرونې بندي کړې، خو نه یوازې دا چې دا خپرونې بندي نه دي بلکې لا هم پسې پراخې سوې دي. ویل کېږي چې اوس دا ډله په ننګرهار کې په دری او عربي ژبو هم خپرونې لري او خلک تروریستي اعمالو ته هڅوي. د دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د دغې راډیو ادرس پیدا او خپرونکي به یې له منځه یوسي. خو دا چې ولې تر اوسه افغان حکومت په دې کار نه دی بریالی سوی، د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی دغه د غرو او د هغه ځایونو سي سابول عبور دي زیات استفاده کوي او موږ خپل امنیتي او استخباراتي مسؤلینو ته امر ورکړی د وزیر صاحب دفاع لخوانه سي باید عاجل دغه ځای د برودکاستینګ پیدا شي او د منځه ویورل شي.
داعش ډلې درې میاشتې مخکې په ننګرهار کې په پښتو ژبه خپرونې پیل کړې چې تر ډېره د دغه ولایت په کوټه واچین کې خپرونې لري او په ځینو نورو برخو کې هم اوریدل سوي دي. ویل کېږي چې دوی داسې دستکاوی هم موندلې چې په وسیله یې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې له نورو غړو سره تماس نیسي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په وار وار د دغې راډیو د چلوونکو د نیولو لپاره عملیات کړي، خو دا خپرونې اوس د پښتو نه دري ژبې ته هم پراخې شوې دي. داعش ډله د راډیوي خپرونې له لارې کوم اهداف تعقیبوي؟ په ننګرهار کې د چین ولایت اوسیدونکی شال باچا ازادي راډیو ته وویل چې ځوانان او تنکي ځوانان دغلته د داعش راډیوي خپرونې ډېرې اوري او پر هغوی هم منفي اغېز کړی دی.
دغه اف ام د لارې خپل جلب او جذب کا، خلکو ته پوره اطمینان او ډاډ د امنیت ورکوي. د دولت په ضد باندې منفي تبلیغات کوي او دا د دولت د ملحدینو په نامه معرفي کوي او ماشومان را جذب کوي او ډېر زیات په شوق باندې دا ماشومان خو ماشومان دي کومره ماشومان دي ډیره په شوق باندې اوري د همدې خاطر باندې ماشومان اوري چې ځوانان یې موري.
نو موړی وای لتیرو درو څلور شپوره هيسي داعش ډلې په دری شب هم راډیوي خبرونه پیل کړي او په خبرې د خبرونه په ټول ننګرهار کې اوریدل کیږي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی قیس حسن بیا وای مخکې دغه راډیو یوازې یو ساعت خبرونه درلوده او اوس د خبرونه مده هم زیاته سوې ده. شغلی حسن وای لامنیتي مسولینو سره په تماس کې دی او دا موضوع به په جدي توګه تعقیب کړي.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
او بیا هم د افغانستان د سولې مسله. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه وایي چې د رسیدلو او له اوسنیو ستونزو څخه د هیواد د خلاصون یوه لار د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو جوړول دي. د دغه ټولنې رئیس د پنځشنبه په ورځ د ټولنې په لومړی علمي او څېړنیز ناسته کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل دوی د خپلې ټولنې له لارې هڅه کوي چې د اسلامي تبلیغاتو لپاره شکیل غاړي سره نږدې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او کاپو وزارت د وسنوي ستونزو د واري لپاره د دینی علماو رول اغیزمن بولی. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه د سولې څلور اړخیزو غونډو او په دې برخه کې نورو هڅو ته هیله منه ده، خو ترڅنګ په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره بین الافغاني ناستې هم ګټورې بولي. د افغانستان د علماو د تنسیق د ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د پنځشنبه په ورځ د یادې ټولنې لخوا په لومړۍ علمي او څېړنیزه ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وه له حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې اختلافونه یوې غاړې ته کړي او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې هیواد ته سوله راوړي.
هغه روغه جوړه او هڅې چې اوس مهال پرې کار روان دی دعا کوو چې د افغانستان په خیر تمام سي، ملت نژدې او جګړې ختمې سي، خو ټولو خواو ته وایو موږ سوله غواړو چې بین الافغاني وي.
دا په داسې حال کې ده چې له څو نوې راهیسې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزې غونډې روانې دي او اوس مهال دریم پړاو ته رسېدلې دي. بلخوا د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې هم د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاسیونو، د مدني ټولنو استازو او د پخوانیو کابینو د یو شمېر غړو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه دوه ورځنۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه له دینی علماو، د پوهنتون او مدارسو له استادانو او مخاورو څخه جوړه ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال عبدالحکیم منیب چې په دغه غونډه کې حاضر وو د هیواد د وسنیو ستونزو د اواري په برخه کې د علماو رول ډیر اغیزمن وګڼلو.
کچرته علماي کرام واقعا د یو احساس په اساس باندې د افغانستان د جوړېدو لپاره ملا وتړي، زه امید لرم چې ډیر زر به موږ ووینو چې افغانان به متحد شي او په افغانانو په منځ کې به مشکلات هم ختم شي او جنگ به هم لمنځه ولاړ سي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسؤلان ټینګار کوي چې علما د ملي وحدت د یو سمبول په توګه کولای شي چې په هیواد کې ستونزې اواری کړي او د هغو تبلیغاتو مخه ونیسي چې د دوی په وینا د دښمنانو لخوا د تفرقې اچولو په هدف کیږي.
بلخو امریکا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه جنرال جان میک نیکولس نومولی. دغه جنرال په افغانستان کې د کار اوږده تجربه لري. دوی د افغانستان او پاکستان د ګډې پوځي همکاري مسول هم پاتې سوی. څه باندې یوه اونۍ وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په اسلام آباد کې د کابل، پیکینګ، واشنگټن او اسلام آباد د استازو ترمنځ درېمه غونډه جوړیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي عمومي کمانډان له نومولو سره دا څلور اړخیز خبري ارتباط لري. دا پوښتنه احمد شیبر د پوځي چارو له کتونکي جنرال هیګول سلیمان خیل څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. جنرال سلیمان خیل په جواب کې وایي:
ما په نظر دا ده چې دغه نوی قومندان چې په دې عام د شرایطو کې تعین کړی ده، دا چې په منطقه د افغانستان کې بلد ده، پخوا یې هم وظیفه درته اجرا کړې ده، او یو داسې چې زه پرې پوهېږم یو قوي جنرال هم ده. نو زه داسې فکر کوم چې د هغه څوک چې د سوله خبرې نه مني، یهو د ځپلو دپاره همداسې یو قوي قاطی جنرال ته ضرورت ده چې هغه وځپي، هغه له منځه نیسي او خبرو ته آیا کې سولې ته آماده کې، او یا دا ده چې بالکل محو او نابودي کې. دا به دې لپاره ما په نظر چې دا به تعین شوی.
جنرال صاحب سلیمان خیل، که څه هم د جنرال جان مک نیکولسن تایید د سنات د اعتماد رای ته ضرورت لري څو د په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان شي، اما داسې ښکاري چې شای سنا هم د تایید کړي. خو په داسې وخت کې چې له افغانستانه اکثر بهرني ځواکونه وتلي دي، د افغان ځواکونو د تربیې په برخه کې به د څومره موثره جنرال وي؟
د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور په مابین کې د تجزیې لپاره، د تکمیل لپاره د خپله پروژه لري، خپل پلان لري، مطابق دغه پلان دوی کار کوي.
ساس په فکر، یعنی که چیرته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومانده بدلی شي، را بدلی شي، د دوی په پلان کې ورسره تغییر نه راځي؟ ځینې خو په دې باور دي چې هغه سي جنرال چې په افغانستان کې اوږده تجربه ده کار لري، ممکن د دلارا تک سره ځینې تغیرات را منستش.
دو خپل 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 اتاک دی پاره خپل ځکه چې کوم ځای ته زیو د کور دی خپل پخوانه قدیمی ستراتیژي لري. دوی مطابق دغه ستراتیژي پلان جوړوي. پلان یې به ستراتیژي په خاطر د خپل پلان عملی کوي. نو دغه ستراتیژي کې دا موجود دي چې دغه موږ تاسو وینو چې موږ تا اوس هم دا تقاضا لري، دا نظریه ورک نظر ورکوي چې په افغانستان کې جنگ تولانی ده، جنگ تولانی کېږي، او موږ د ځپلو لپاره باید په افغانستان کې تر یو د څو لسیزې باید موږ په افغانستان کې پاتې شو. دوی پروګرام دغسې ده.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي کمانډان د ټاکل کېدو په اړه مو د پوځي چارو له یو کتونکي جنرال سلیمان خیل مرکه اوریدل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بلابل ولایتونو والیان چې د جمهور رئیس غنی سره د لیدنی لپاره مرکز ته راغلی وو، وایي چې بیرته د نوو ژمنو او مسولیتونو سره ستنیږي. دوی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په مرکز کابل کې له یوې اونۍ راهیسې د جمهور رئیس او بلابلو نورو حکومتي چارواکو سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول شریکې کړي. د پکتیا، پنشیر، پکتیکا، غور، زابل، جوزجان او بلخ چارواکي وایي چې په دې لیدونو کې په همغږي ټینګار شوی چې دوی راتلونکي کال ته هیله مند کړي. یوسف خان ځدران د والیانو دغه غونډې ته ورغلی او په اړه راپور لري.
مرکز کابل ته په ولایتونو کې د حکومت د لوړپوړو استازو دربلنې په دوام دا ځل د پکتیا، پکتیکا، غور، جوزجان، زابل، بلخ او پنچیر والیان او استازي رابلل شوي وو. د یادو ولایتونو مسولین چې د یوې اونۍ رئیس په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، وزیرانو او نورو دولتي چارواکو سره لیده کاته کړي، وایي چې خپل ولایتونو ته د نویو صلاحیتونو سره ستنېږي. د پکتیا والي نصرت الله ارسلا وایي چې دلته ورسره نوي ژمنې شوي او هیلې ډېرې شوي چې په ولایتونو کې د مثبتو بدلونونو لړۍ لا تیزه شي.
زره یو قاتیت ځان سره وړو، او هغه دلته چې کوم موږ د وخت ملي د حکومت د مشران نو اوریدل دوی قاطعیت او پشتکار بودن او غی احساس یې دوی موږ وکړه عام تام صلاحیتونه والیانو ته ورکړل تر څو پر وکړو چې په خپل ولایتو کې مثبت تغییر او بدلون راولي.
په سیمه ایزو ادارو کې د حکومت د استازي په خپلو سیمو کې ځینې ستونزې جدي ګڼي وایي چې کومې ژمنې چې ورکړل شوي کولی شي ستونزې کمې کړي او سیمه ایزې ادارې پیاوړې کړي. دوی وایي چې امنیت، بیا رغونه، د زیربنایي پروژو نشتون او په ولایتونو کې د ځینو دولتي خالي پوستونو ستونزې یې مخامخ له ولسمشر او وزیرانو سره شریکې کړي دي. د غور والی غلام ناصر خازی وایي دې ناستو ورته د قوي ملاتړ روحیه ورکړي.
د مرکز ولایتونو ترمنځ د حکومتدارۍ ډول د اړیکو او ژمنو یوې نوې مرحلې ته داخلېدونکی دی. انشاءالله موږ ډاډمن یو چې راتلونکی کال به د پام وړ بدلونونه ولرو. د جمهور رئیس په دې موضوع ټینګار چې غواړي په نږدې کلونو کې افغانستان د مصرفي هیواد څخه په تولیدي هغه بدل کړو موږ ډېر هیله من کړي یو.
د زابل والی محمد انور اسحاقزی چې له ولایت څخه ډېر وخت د نامنې راپورونه ورکول کېږي وایي چې د امنیت او لویو لارو رغېدو ژمنې ورسره شوي دي. هغه وایي چې په دې کار سره به له حکومت ته دخل کوم لاتر لا پراخ شي.
موږ د مرکزی حکومت څخه دا غوښتنه وه چې هغوی وعدې هم راسره کړي چې انشاءالله په ډېر لږ وخت کې د زابل په دغه کې شهرات یې رسوې ده هغه به ژر راته ورغول شي چې هغه مسافرین څو ولایتونه د مرکز سره رفت و آمد لري چې دا مشکلات هم راته حل کړي.
جمهور رئیس غني واک ته له رسېدو رئیس له نږدې څخه د خلکو د ستونزو په هدف د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کړي دي او د ښې حکومتدارۍ د جوړېدو په خاطر یې والیانو ته د ویډیو کانفرنس او مخامخ لیدنو لارې هم د ستونزې د هوارې ژمنې ورکړې دي. په داسې حال کې چې عام خلک ډېر وخت په خپلو سیمو کې د مثبت بدلونونو په ځای شکایتونه ډېر لري، د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي والیانو ته ورکړل شوي نوې ژمنې هیلې ډېرې کړې دي. د یادې ادارې ویاند منیرا یوسفزاده وایي چې دا لیدنې په ولایتونو کې د حکومت د پیاوړتیا او همغږۍ د رامنځته کولو سبب ګرځي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د نړۍ د فوټبال په تاریخ کې بیا ساري لوبغاړي لیوین میسی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د یو خوار البته میسی په خپل ټوټر پاڼه د یو خوار افغان عکس پور کړی. دا د غزنی د یو کلی 15 کلن افغان ماشوم دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې چې میسی ته په یو سندره پیل شوی.
د نړۍ د فوټبال د نامي لوبغاړي لیون میسی مینوال د افغانستان په کلیو کې هم پیدا شوې دي او په وروستیو کې د مینه هغه وخت د ډلې زورسنیو لالارې د میسی تر غوږو ورسېده چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د یو خټین کور مخې ته د 15 کلن مرتضی احمدی عکس خپور شو. په دې عکس کې مرتضی خپل ورونو تر مټو کلک نیولی دی. عکس د مرتضی شاده ورونه یې خاندي او د مرتضی پر ملا پر کمیس په انګلیسي ژبه لاندې لاس او باندې میسی لیکل شوي دي. دا عکس اوس لیون میسی هم په ټویټر پاڼه کې خپور کړی دی. مرتضی ته چې مو وویل چې ستا عکس میسی شریک کړی دی، ده وویل زه له هغه سره مینه لرم، ما دې څوک وارولي. په نړۍ کې شایي په میلیونونو ماشومانو د میسی کمیس اغوستی وي او له هغه سره مینه ولري، خو افغان مرتضی هغه څوک دی چې د میسی کمیس یې په تن نه دی. دا له پلاستیکي شنې او سپینې کڅوړې جوړ شوی کمیس دی چې له دې سره د یوه غریب ماشوم مینه د نړۍ له شتمن لوبغاړي سره څرګندېږي، له هغه چا سره چې په 2014 کال کې یې کلني عواید 15 میلیونه ډالرو ته ورسېدل. مرتضی بیا دومره خوار دی چې د فوټبال توپ لا نه لري. لیون میسی د ارجنټاین د فوټبال د ملي ټیم کپتان د اسپانیا په بارسلونا ټیم کې لوبه کوي. د په 20 کلنۍ کې د اروپا د سرو زرو توپ ترلاسه کړ. په 2009 کال کې د نړۍ د طلایي توپ جایزه واخیسته. بیا په 2010، 2011، 2012 او 2015 کې د نړۍ غوره لوبغاړی شو. میسی په 2009 کال کې د ماشومانو لپاره یو خیریه مؤسسه جوړه کړه او په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د استازي په توګه وټاکل شو. د نړۍ لشتمن لوبغاړي میسی څخه د مرتضی پلار محمد عارف داهی لری چې په جاغوري کې دی د فوټبال لوبغالی جوړ کړی.
تقاضای ما از میسی و از طرفدارای میسی نمید که یک لطفی بکنه به حق مردم ما، به حق مردم جاغوري، یک استادیوم فوتبال برای مردم جاغوري جوړ کنه. میسی که با میدان بود عارف میشه
با مرا. تاسی ازادي رادیو ته غوښه یاست. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې د غراز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسداباد کې د اف ام پر 100.5 صفه صافه اواز اوریدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي. وخت په 4 بجې او 10 دقیقې سوې. فرشته جان استودیو ته راغلې ده او تاسو ته به اخیری دری خبرونه وړاندې کې په فرشته بخیر راسي.
تشکر و خسته نباشید رشتین صاحب. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. وزارت خارجه پاکستان تاریخ برگزاری سومین دور نشست چهار جانبه صلح افغانستان را که قرار است به میزبانی اسلام آباد برگزار شود 6 فوریه اعلام کرد. جزئیات این موضوع را در جریان این مجله خبری به میزبانی ما فرشته نگاه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا ماه آینده میلادی بار دیگر در اسلام آباد تشکیل جلسه میدهند. گروهی از علمای دینی افغانستان از طرفهای درگیر در این کشور دعوت نمود که به خاطر آوردن صلح آشتی در میز مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. یک حمله در جنوب پاکستان، چهار پلیس را به قتل رساند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا ماه آینده میلادی بار دیگر در اسلام آباد تشکیل جلسه داده و راه‌های سرگیری برنامه صلح افغانستان را بررسی میکنند. قاضی خلیل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت هدف این نشست در 6 فوریه این است که نقشه راه برای صلح افغانستان ترسیم شود. در هفته های اخیر این سومین نشست چهار جانبه خواهد بود. خلیل الله افزود نواز شریف صدر اعظم پاکستان به زودی در همین رابطه به قطر سفر می کند، اما درباره این موضوع ارائه توضیحات بیشتر نکرد. چند روز قبل طالبان اعلان کردند که دفتر سیاسی آنان در قطر یگانه مرجعی با صلاحیت است که می تواند به نمایندگی از طالبان داخل مذاکره شود. گروهی از علمای دینی افغانستان از طرفهای درگیر در این کشور دعوت نمودند که به خاطر آوردن صلح آشتی در میز مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. اعضای انجمن علمای دینی افغانستان در گرد همایی در کابل تاکید کردند که در پروسه صلح و تلاش‌های بین المللی برای تامین صلح، مذاکرات بین الافغانی بیشتر تاثیرگذار است. عنایت الله بلیغ رئیس این انجمن گفت
ما صلح بین الافغانی میخواهیم. هر نوع صلحی که اسلام به او راضی بوده باشه و نمود صلح را ما میخواهیم. حتی این مصالحه هایی که فعلا سرش کار است، ایران به خیر افغانستان ما دعا میکنیم که شوه.
آقای بلیغ همچنان گفت اگر در پروسه صلح چهار جانبه در مورد صلح افغانستان صادقانه عمل شود، میتوان امیدواری را بیشتر ساخت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا پناهجویان افغان را به زور اخراج نکنند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در دیدار با لورنت میشل رئیس بخش مهاجرین اتحادیه اروپا گفت افغانستان با اخراج اجباری پناهجویان افغان از خاک اروپا موافق نیست. در یک حمله در جنوب غرب پاکستان 4 پلیس کشته شده است. به گفته پلیس افراد مسلح که به سمت این 4 نفر تیراندازی کردند بر موتورسیکل سوار بودند. این حادثه امروز در شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. 2 تن از این افراد در صحنه جان دادند و 2 تن دیگر در شفاخانه. گروه تحریک طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حمله کنندگان فرار کردند و جستجو برای بازداشت آنها شروع شده است. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی میگوید کشورش یک مسیر خوب برای تجارت احیا شده بین شرق و غرب شده میتواند. در صحبت با تجار فرانسوی در پاریس، روحانی امروز خواست که با لغو تحریم ها علیه ایران راه سرمایه گذاری و تجارت با ایران باز شود. محدودیت های بانکی امریکا علیه ایران برای بسیار کشورهایی که می خواهند تجارت خود را با ایران تجدید کنند موانع ایجاد می کند. اما صدر اعظم فرانسه اظهار داشت که کشورش حاضر است خصومت های گذشته را فراموش کند. به گفته او فرانسه برای نزدیک شدن به ایران حاضر است و ایران می تواند بر فرانسه حساب کند. همزمان با این شرکت های تولید موتر فرانسه پژو استروئن تشبث مشترک را با شرکت موترسازی ایران خودرو امضا کرده که در حدود 200 هزار موتر را در یک منطقه خارج از تهران تولید نماید. روحانی بعد از سفر به ایتالیا که در آنجا هم چندین قرارداد تجارتی را امضا کرد، دیروز 27 جنوری به پاریس رفت. چین یک تبعه تاجیکستان را که به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم شده بود اعدام کرد. مقامات وزارت خارجه تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند حسن یوسفوف 51 ساله صبح امروز 28 جنوری اعدام شد. به نمایندگان سفارت تاجیکستان در چین اجازه داده شد که در مراسم اعدام وی اشتراک کنند. مقامات تاجیکستانی میگویند فعلا 16 تبعه این کشور در زندان‌های چین به سر می‌برند که 4 نفر آنها منتظر حکم اعدام و 5 نفر به حبس ابد محکوم شدند. و وزیر امور داخلی سویدن میگوید این کشور شاید 80 هزار پناهجو را از این کشور خارج نماید. اینها افراد می باشند که سال گذشته به سویدن رفته و درخواست پناهندگی آنها قبول نشده است. رسانه ها از قول اندرس یگمن خبر دادند که میگوید حکومت در مورد اخراج 60 هزار نفر تحقیق می کند و می تواند این تعداد تا 80 هزار بیشتر شود. به گفته او در حدود 60 هزار دوسیه بررسی شدند که بیش از 50% آنها رد می شوند. جریان مهاجرین به اروپا در سرمای زمستان هنوز ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز سال جاری میلادی یعنی در چند هفته گذشته تنها 46 هزار مهاجر به یونان رسیدند که بیش از 170 نفر آنها در راه‌های خطرناک جان دادند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی استید، این هم داشته های این مجله خبری. وزارت خارجه پاکستان میگوید دور سوم نشست چهار جانبه صلح افغانستان در ششم فوریه به میزبانی اسلام آباد برگزار می شود. از گفتگوهای چهار جانبه صلح در آل سخن گفته می شود که درگیری در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان به شدت جریان دارد و باشندگان را متضرر ساخته.
جنگ به شدت کاملش در ولسوالی آقچه از همراه دولت مخالفین دوام داره، ولی مشکل اساسی در اینجا خود ملت و مردم است.
بانک نشرات رادیوی گروه داعش در ننگرهار گسترش بیشتر یافته. وزارت دفاع افغانستان میگوید به زودی از نشرات رادیوی این گروه جلوگیری خواهد شد. ولی سی جرگه افغانستان میگوید فرمان گرفتاری و حبس افراد بر مبنای شک را نخواهد پذیرفت.
و هر فرمانی که خلاف قوانین نافذه کشور باشه، قانون اساسی باشه، به این صورت قابل خصوص در قضایا خلاصه کیدیه مرادش.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سلام و شام بخیر. فرشته نگاست و همکارم طاهر روشن در بخش تخنیک در این مجله خبری مرام روی میکنم. به شما سلام میگم. وزارت خارجه پاکستان میگوید قرار است نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در ششم ماه فوریه در اسلام آباد جلسه کرده و به تلاش هایشان برای ایجاد نقشه راه برای صلح در افغانستان ادامه دهند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است صدر اعظم نواز شریف در راستای همین تلاش ها به زودی به قطر می رود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه پاکستان اعلان کرده است که مقامات افغان، پاکستانی، آمریکایی و چینایی ماه آینده در اسلام آباد دیدار نموده و روی این موضوع صحبت می کنند که مذاکرات متوقف شده میان حکومت افغانستان و طالبان چگونه آغاز شود. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، قاضی خلیل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است قرار است نمایندگان چهار کشور در این جلسه که در ششم ماه فوریه دایر می شود به تلاش هایشان برای ایجاد یک نقشه راه برای سال در افغانستان جنگ زده ادامه دهند. این سومین جلسه چهار جانبه است که دوی قبلی آن در اسلام آباد و کابل دایر شده بود. مقامات گفتند به نمایندگان طالبان زمان فرصت شرکت در این جلسات داده خواهد شد که چهار جانب روی تمام طرح‌ها به توافق برسند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است صدر اعظم نواز شریف در راستای همین تلاش ها به زودی راهی قطر می شود. وی جزئیات بیشتر در مورد سفر صدر اعظم شریف را اراحه نکرد، ولی چنان به نظر می رسد که آقای شریف می خواهد در مورد صلح با نمایندگان طالبان در قطر صحبت کند. طالبان یک دفتر غیر رسمی در قطر دارند. این گروه اخیراً گفت دفتر قطر یگانه مرجع با صلاحیت است که به نمایندگی از طالبان صحبت می کند. دور اول مذاکرات مستقیم حکومت افغانستان و طالبان در آغاز ماه جولای سال گذشته در شهر مری پاکستان دایر شده بود و قرار بود دور دوم آن در ختم همان ماه دایر شود، ولی نشر خبر مرگ ملا عمر این پروسه را بابان بست مواجه ساخت.
پیش از این دو دور مذاکرات چهار جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در کابل و اسلام آباد برگزار شده است. حکومت افغانستان در حال تلاش ها برای سرگیری مذاکرات صلح با طالبان را شدت داده که برخی از ولایات افغانستان شاهد درگیری هاست. در حال حاضر بغلان و جوزجان شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت است. از جوزجان برتان بگوییم که باشندگان ولسوالی آقچه ولایت جوزجان میگویند در درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت بیشتر از همه مردم ملکی متضرر شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید در نتیجه این درگیری ها صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. عالم رحمانیار از جوزجان جزئیات دارد.
ادامه جنگ از 5 روز به این طرف در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان در کنار تلفات به نیروهای دولتی و مخالفین مسلح دولت باعث بیجا شدن صدها خانواده در این شهر شده است. محمد پیمان یک تن از باشندگان شهر آقچه بر رادیو آزادی گفت که از طرف شب از هر دو جانب درگیر جنگ مرمی هاوان و راکت پرتاب می‌گردد و پرتاب این مرمی ها بالای خانه های مسکونی مردم سقوط و یا هم اصابت می‌کند. وی به ادامه گفت
خواب میایند دیگه از دمی پیش هم رفتن هم میتونن، مشکلی جاست که اونا از طرف میزنن، این از طرف میزنن، نامعلوم دولی های مردم اول میغلطه و مرمی میغلطه و این تیساب هست نامعلوم هست. چندین نفر ها فامیلی دین روز مرمی خورده، یکی از بین رفته، یک بچه یک دو کچه.
اسدالله بهرامی یک تن از بزرگان قوم در آقچه نیز میگوید در این فصل سرمای سخت زمستان برای خانواده های غریب که آن هم وضعیت اقتصادیشان بدتر باشد خیلی نگران کننده بوده و مردم به کجا پناه ببرند. بهرامی همچنان گفت
جنگ به شدت کاملش در ولسوالی آقچه از همراه دولت مخالفین دوام داره، ولی مشکل اساسی جنگ خود ملت و مردم است. مردم چگونه از وضعیت منفی اقتصادی که فیلن دارن و جنگ بالاش تحمیل میشه به خودش جدی نگران کننده است. ملت آقچه فیلن در یک وضعیت بدی قرار داره. خود شما آگاهی دارین وضعیت اقتصادی مردم خیلی نگران کننده و جدی است.
در همین حال انجینیر باتور ولسوال آقچه با تایید این موضوع میگوید که شماری از خانواده ها در اثر جنگ مجبور به ترک منازلشان شده و جنگ بین نیروهای مخالفین و دولت همچنان ادامه دارد. ولسوال آقچه علاوه کرد که شب گذشته قرای جبار شهید در 3 کیلومتری شهر آقچه، تبی، آقچه نما و اورته از وجود مخالفین مسلح دولت تصفیه گردیده است.
دیروز عملیات ما از تبی شروع شد، از قریه تبی شروع شد. خانقای افغانیه، تبای و جبار شهید و صفحه اینا تصفیه کردن. اینها فعلا در اونجا مستقر است. انشالله چند دقیقه بعد عملات دوباره ما آغاز میشه. تصفیه ما نیروها را مورالش خیلی بالاست. امیال ما منتظر همی هستیم که یک زیاد مقامات بلندپایه ولایت هم به خاطر تشویق حمایه نیروهای امنیتی ما میرن دست خواهد.
با گفته مسئولان ضمن فایرهای ثقیله از سوی مخالفین در نقاط مختلف شهر روز گذشته یک جوان 22 ساله کشته شده و عملیات پاکسازی همکنون در برخی نواحی شهر آقچه جریان دارد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام کتبی به رسانه ها گفته است که در اثر فایر هاوان بالای قمند زندانی امنی ولسوالی آقچه یک اراده رنجر پلیس تخریب شده است. مجاهد کشته شدن یک طالب و مجروح شدن دو تن دیگر را نیز تایید می کند.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش با تبلیغات توسط رادیو نمیتواند به اهدافش برسد و به زودی از نشرات رادیو این گروه جلوگیری خواهد شد. مسئولان این وزارت میگویند به علت اینکه داعش در ننگرهار نشرات سیار رادیویی دارد، مشخص ساختن محلان زمانگیر است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد. با آنکه حکومت افغانستان چند پیش گفته است که نشرات رادیو خلافت در ننگرهار را متوقف ساخته است، اما گفته می شود که نه تنها از نشرات این رادیو جلوگیری نشده بلکه گسترش نیز یافته است. بر اساس گزارش ها در این روزها گروه داعش نشرات رادیوییش را در ولایت ننگرهار به زبان های دری و عربی نیز آغاز کرده و اعضای آن از آدرس این رادیو مردم را تحریک به اعمال هراس افغانانه و ضد حکومت می کنند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که به زودی آدرس رادیو صدای خلافت مربوط داعش را پیدا و از نشرات آن جلوگیری خواهد کرد. اما اینکه چرا تا کنون این وزارت نتوانسته است موفق به این کار شود، محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
در مورد نشرات رادیویی که اونها از طریق گروه داعش به نشرات می‌پردازند یا در نقاط سیفریست و با استفاده از کوها و مناطق صعب العبور اینا گاید بر علیه دولت افغانستان نشرات میکنند، ولی ما ایره بر شما با یقین میخواییم بگیم که ما یاره پیدا میکنیم و حتما از بین میبریم.
گروه داعش نشرات رادیوییش را حدود 3 ماه پیش به زبان پشتو در ولایت ننگرهار آغاز کرد که تا کنون در ولسوالی های کوت و اچین نشرات دارد و گفته میشود که داعش در ننگرهار به دستگاهی نیز دست یافته است که میتواند با اعضای دیگر این گروه در سوریه و عراق نیز تماس برقرار کند. با آنکه پیش از این نهادهای امنیتی از نابودسازی دستگاه نشراتی گروه داعش در ننگرهار خبر دادند، اما باشندگان این ولایت میگویند نه تنها نشرات این رادیو متوقف نشده است بلکه اکنون به زبان‌های دری و عربی نیز نشرات دارد.
پیام خلافت اسلامی ولایت خراسان.
اما پرسش اینجاست که داعش توسط نشرات رادیوییش می‌خواهد به کدام اهدافش دست یابد. شال پاچا یکی از باشندگان ولسوالی اچین ننگرهار به رادیو آزادی میگوید:
دغه اف ام دلاری خپل جلب و جذب کا خلکو ته پوره اطمینان او ډاډ امنیت ورکوي.
از طریق این افم با جلب و جذب خود به مردم اطمینان امنیت می دهند، با ضد دولت تبلیغات منفی می کند و دولت را به نام ملحد معرفی می کند و نوجوانان را جذب می کند و این نوجوانان با سن پایین با شوق به این رادیو گوش می دهند.
و افزود که رادیو صدای خلافت مربوط داعش از 3 یا 4 شب به این سو بر علاوه پشتو به زبان دری نیز نشراتش را آغاز کرده و به گفته وی نشرات آن در سراسر ولایت ننگرهار شنیده می شود. در این حال قیس حسن عضو کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه افغانستان می گوید که در آغاز این رادیو برای 1 ساعت نشرات داشت، اما وی می‌افزاید که کنون زمان نشرات این رادیو نیز بیشتر شده است. آقای حسن می‌گوید که آنان با مسئولین امنیتی در تماس بوده و تلاش می‌کنند تا نشرات رادیو صدای خلافت مربوط داعش را در ننگرهار متوقف سازند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچگاه فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر عبس و تمدید عبس افراد بر مبنای شک و احتمال به ارتکاب جرایم تروریستی را نخواهد پذیرفت. معاون دوم این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت تا کنون این فرمان به گونه رسمی به ولسی جرگه فرستادن نشده است. در امین حال شمار از آگاهان مسائل حقوقی میگویند این فرمان خلاف قانون اساسی افغانستان است و میتواند حق آزادی اتباع و حقوق توقیف شدگان را سلب کند. سلیوالو جزئیات بیشتر.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با سلب آزادی شخص مظنون بر مبنای شک و تمدید حبس محبوس مبنی بر احتمال ارتکاب جرایم تروریستی انتقادهایی را برانگیخته است. این فرمان در ماه سنبله سال جاری از سوی رئیس جمهور اشرف غنی صادر شده که بر اساس آن به بازداشت افراد به استناد شک و توقیف نامحدود محبوسین جنبه قانونی داده شده است. ولیسی جرگه افغانستان میگوید هیچگاه نخواهد پذیرفت که آزادی افراد بر مبنای شک و احتمال از ارتکاب جرایم تروریستی سلب گردد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون این فرمان به ولیسی جرگه فرستاده نشده و افزود هر فرمانی که خلاف قانون اساسی باشد آن را رد خواهند کرد.
و هر فرمانی که خلاف قوانین نافذه کشور باشد، قانون اساسی باشد، به این صورت خصوص در قضایا چلاسره که بیای ما ردش می. ما ایده قبول نداریم که یک فردی به خاطر شک گرفتار شوه و در زندان بره و هر چقدر که یا بخواه مرخم بیشارش کنه، این قانون نافذ کشور ما به تکر هستم، به این صورت ایده خمکیز ما قبول نداریم.
به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش از این فرمان تقنینی رئیس جمهور به عنوان نقض حقوق توقیف شدگان یاد کرده است. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته این فرمان که زمینه را برای مراجع کشفی مساعد می‌سازد تا افراد را بدون دلیل زندانی و کسانی را که میاد حبسشان تکمیل شده در بند نگه دارند، می‌تواند مسئولیت شخصی افراد را از بین ببرد. در ماده 27 قانون اساسی افغانستان آمده که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد و هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. اما معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان چند پیش به رادیو آزادی گفت این فرمان که زمینه شماره 1 قانون اجرات جزایی گردیده با در نظر داشت اوضاع کنونی کشور و بهترین روش‌های بین المللی توشیه گردیده است. از سوی دیگر شماره از آگاهان مسائل حقوقی میگویند این فرمان خلاف قانون اساسی افغانستان است و صلاحیت محاکم را اخلال و محدود میسازد. عبدالشکور دادرس معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان و یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت این فرمان میتواند حق آزادی اتباع و حقوق توقیف شدگان را سلب کند.
در قوانین افغانستان یک استشاره وجود دارد تحت عنوان تدابیر احتیاطی. تدابیر احتیاطی از خود حالتهای خاصی دارد. این به این معنا نیست که یک نفر حبس خود سپری کنه و بعد از او که به احتمالی از او که بعد از رهایی احتمالا مرتکب جرم شوه آزادی از او سلب شوه، او هم بدون حکم محکمه ذی‌الصلاح طبق قوانین افغانستان مشروعیت نداشته و با قانون افغانستان وفق نداره.
گفته می شود فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر حبس و تمدید حبس افراد بر مبنای شک و احتمال پس از آن صادر شد که نتایج تحقیقات نشان داد که شماری از رها شدگان از زندان بگرام دست به انجام اعمال تروریستی زدند. اما عبدالشکور دادرس آگاه مسائل حقوقی پیشنهاد می کند که باید برای توقیف افراد مدارک معتبر وجود داشته باشد و در صورت موجودیت احتمال از ارتکاب جرایم تروریستی محبوسین باید محکمه مربوط به قضیه رسیدگی مجدد کند، زیرا به گفته وی هیچ تکنولوژی برای پیشبینی از عملکرد آینده وجود ندارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است در جریان سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه قراردادهای مهم امضا شود. قرارداد خرید 114 طیاره ایرباس توسط ایران از فرانسه شامل قراردادها می شود. حسن روحانی امروز به پاریس رسید. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
این نخستین سفر یک رئیس جمهور ایران ظرف 17 سال گذشته به فرانسه است. پس از نشست طیاره حامل حسن روحانی در میدان هوایی پاریس، او درباره هدف سفرش به فرانسه گفت:
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه هستیم. سفر یکی از اهدافش تعمیق روابط دو جانبه به نفع دو ملت و به نفع دو کشور و انشاءالله در این سفر یک قدم مهمی گام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
انتظار می رود مقام های فرانسه و ایران چند قرارداد را در بخش های مختلف امضا کنند. یکی از این قراردادها خرید 114 طیاره ایرباس توسط ایران از فرانسه است. روحانی پیش از سفر به فرانسه به ایتالیا رفت و در آنجا هیئت ایرانی چند قرارداد با ارزش بیش از 18 میلیارد دلار را با ایتالیا امضا کرد. رئیس جمهور ایران سفر اروپایی خود را پس از لغو تحریم‌های جامعه بین المللی بر ایران آغاز کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که ایران به جامعه بین المللی بازگشت است. اما به گفته فابیوس این بازگشت به آن معنا نیست که تهران و پاریس در باره تمام مسائل بخصوص سوریه با هم توافق دارند. با گزارش خبرگزاری فرانسه یک مقام فرانسوی گفته است که شرکت موترسازی پوژو فعالیت‌های خود را در ایران از سر خواهد گرفت. گزارش شده که شرکت نفتی توتال فرانسه هم مایل است تا از ایران نفت خریداری کند. اما شماری از ناراضیان ایرانی مقیم فرانسه از روحانی در فرانسه استقبال نکردند و علیه او شعار سر دادند. آنها در یک راه پیمایی خواهان توقف مجازات اعدام در ایران شدند.
روحانی دیکتاتور تروریست، روحانی بی‌ادبی، روحانی.
گزارش شده که برخی از سازمان‌های حقوق بشر در فرانسه و ایران در نامه به فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه خواستند تا وضعیت حقوق بشر در ایران را به نفع روابط اقتصادی نزدیکتر میان فرانسه و ایران نادیده نگیرد.
لیونل میسی بازیکن بی‌همتای فوتبال جهان در صفحه توییترش عکس یک کودک غریب افغان را نشر کرده است. این عکس از یک کودک افغان است که در ولسوالی جوغوری ولایت غزنی زندگی می کند. آرش مایون با جزئیات بیشتر.
امروز در قریه های افغانستان نیز علاقمندان لیونل میسی ورزشکار مشهور فوتبال جهان را میتوان یافت که آوازه علاقمندی آنها حتی به گوش خود میسی هم رسیده است. در یک عکسی که اخیراً از مرتضای 5 ساله باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی نشر شد، در برابر یک خانه گلین دست مرتضی را برادرانش محکم گرفتند و در حالی که برادران وی میخندند، پشت مرتضی به سوی کمره است و روی یک خریطه پلاستیکی نوشته شده است میسی. این عکس مرتضی را اکنون خود لیونل میسی هم در صفحه توییترش نشر کرده است. زمانی که به مصطفی گفته شد که عکس او را شخص میسی با دیگران شریک ساخته است، مرتضی به رادیو آزادی گفت که به لیونل میسی علاقه دارد و کسی او را نزد وی ببرد.
چرا که داده دفت مرش بافته افسفر میسیش میدان آمد.
به نظر می رسد که در سر تا سر جهان میلیون ها کودک به لیونل میسی علاقه داشته و پیراهن میسی را پوشیده باشند. اما مرتضای افغان کسی است که پیراهن میسی را ندارد که بپوشد و از شدت غربت با پوشیدن خریطه پلاستیکی علاقمندیش را با این ورزشکار مشهور و ثروتمند جهان ابراز کرده است. و در حالی که عواید سالانه لیونل میسی در سال 2014 میلادی 65 میلیون دلار بود، مرتضای 5 ساله حتی توپ فوتبال هم ندارد. لیونل میسی کپتان تیم ملی ارجنتین است و در تیم بارسلونای اسپانیا بازی می کند. میسی در سال 2009 میلادی زمانی که 21 سال داشت برای نخستین بار توپ طلایی را به دست آورد و بعد هم در سالهای 2010، 2011، 2012 و 2015 میلادی این جایزه را حائز شده است که برای بهترین بازیکن فوتبال جهان داده می شود. لیونل میسی در سال 2007 میلادی یک مؤسسه خیریه را برای اطفال تأسیس کرد و در سال 2010 میلادی به حیث سفیر اداره یونیسف سازمان ملل متحد انتخاب شد. عارف پدر مرتضای 5 ساله باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی از لیونل میسی این بازیکن ثروتمند فوتبال جهان می خواهد که در ولسوالی جاغوری یک استادیوم فوتبال بسازد.
تقاضای ما از میسی و طرفدارای میسی نمید که یک لطفی بکنه به حق مردم ما، به حق مردم جاغوری، یک استادیوم فوتبال برای مردم جاغوری جور کنه. چرا که دادا دادا مرش بافت افسفر میسی که میدان آمد هستای خود است سفر بولی خدا میزند بستای کنی بزنجیر بارسلونا زنده با نمیای زیر تاثیر بسم الله سیاد میکنه بدلت نالال نگیر ورزش ادامه بیتی جوان است یا کفیر ورزش صحت جان است نیز خسته کن و دلگیر
گزارش بود در مورد بچگک خردسال افغان که لیونل میسی را دوست دارد. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.